وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې پښتو یو ساعت خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایې ورکوونکو د نوملیکنې مخ د مرکزونو نیټه تمدید کړې ده. دغه راز د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مسیح یا فیفا اجرایوي رئیس خبرداری ورکوي چې په انتخاباتو کې به درغلي د افغانانو لپاره ناوړه عواقب ولري. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس غړي له ولسمشر باراک اوباما څخه غواړي چې دا یقیني کړي چې ایران به د اټومي بم جوړولو وړتیا نه مومي. د جاپان صدر اعظم له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو، د جاپان صدر اعظم د روسي هغه اقدام چې خپل خاور سره د کریمیا یو ځای کولو لپاره کړی دی و غانده، او د ترکیه رسنۍ وايي او توپکوال دغه هیواد په ختیځ کې شپږتنه ووژل او بیا یې ځان هم ووژه. مخکې له دې چې د نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، سفی الله ستانکزی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د 1400 نورو کاندیدانو نمونه هم له وروستي لیست څخه حذف کړل، او د افغانستان د ژورنالیستانو علي شوراوي حکومت روسه پورې د خبريالانو د وژنې او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان نه دي نیولي. پوره خبرونه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د 1400 نورو کاندیدانو نمونه هم له وروستي لیست څخه حذف کړل. دغه کمیسیون ویاند نادر محسنی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د 900 کاندیدانو د اسنادو له څېړلو وروسته دا پریکړه شوې ده.
در این بین 900 مورد مسائل
900 مورد داسې مسائل چې د پوهنې وزارت په درې کټګوري کې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د فراغت تصدیق نه وکړه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې وړاندې هم د نږدې 150 کاندیدانو نمونه له نهایي لیست څخه نه دي لري شوي. پدې بخښنه سره تر دې دمه د نګدي 1.5 کاندیدانو نمونه له نهایي لیست څخه لري شوې. لبلې خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست له تیر شوی او منصرف شوی کاندیدانو د رسمي استعفا غوښتنه وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس محمد یوسف نورستانی نن د انتخاباتو د عامه پوهاوی او څارنې د هماهنګۍ په غونډه کې وویل هغه کاندیدان چې د نورو په ګټه یا په خپل خوښه له کاندیداتوري تیر شوی اوس هم له دوی سره رسمیت لري. د افغانستان د ژورنالیستانو علي شوراوي حکومت روسه پورې د خبريالانو د وژنې او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان نه دي نیولي. د دې شورا مشر حفیظ الله بارکزین په یو خبري غونډه کې ویل دا کار د دې لامل شوی چې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالي لا هم زیات شي.
خو متاسفانه حکومت او مسؤول مقامات په دې برخه تر اوسه پاتې راغلي دي، او په تاسف سره باید ووایم چې همدا اوس د ژورنالیستانو پر وړاندې تاوتریخوالي دوام لري.
د دې شورا مسولینو ویل د انتخاباتو په درشل کې ورته تاریخوالي به د دې پروسې خبري پوښښ لستونزو سره مخامخ کړي. او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د هیواد یو بل مخابراتي شرکت ته د 3G جواز ورکړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین نن په کابل کې ویل چې د وزیرانو شورا د مخکنی پریکړې لمخي نن رسمن د افغان بیسیم شرکت ته د 25 میلیونه ډالر د ورکړې په بدل کې د 3G خدمتونو جواز ورکړل شو. د دې مخکې اتصالات روشن، MTN او سلام مخابراتي شبکو هم د 3G خدمات وړاندې کول. د افغانستان کورنۍ خبرونه هم دلته ختميږي. بهرنۍ خبرونه به عصمت سروان وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي له ولسمشر باراک اوباما څخه غواړي چې دا یقیني کړي چې ایران به د اټوم بم د جوړولو وړتیا نه مومي. د امریکا د مشرانو جرګې له سلو غړیو څخه دری اتیا تنو چې د دواړو ګوندونو دیموکرات او جمهوری غوښتونکو غړي پکې شامل دي د سه شنبه په ورځ اوباما ته په استولي لیک ویلي موږ باور لرو چې ایران د یورانیمو د غنی کولو حق نه لري، او له ایران سره هر ډول نهایی جوړ جاړی باید د هیواد د اټوم بم د جوړولو لپاره د یورانیمو او پلاتینم یو له ترلاسه کولو راوګرځوي. دا لیک په داسې وخت کې استول شوی چې ایران او د نړۍ قدرتونه د ایران د اټوم لانجه د دوامدار حل لپاره موافقه ته د رسیدو په هدف په ویانا کې خبري کوي. نن د بيدرک شوی ماليزیایي الوتکې د لټون 12 مورسته خود الوتکې او په هغه کې د 209 دشتنو سپرو کسانو د برخلیک هیڅ ترک نه دی لګیدلې. د تایلند پوځي چارواکي وروسته لدی چې ل خپل مرکز سره د ماليزیایي الوتکې ارتباط پرې شو، د دوی رادار یو ناپیژندوی الوتکه ولیده چې د مالاکا د ترنګ په لور روانه و. د ماليزیایي الوتکې د موندلو لپاره د تړون عملیات د لټون عملیات وروسته لدی 1,000,000 کیلومتر مربع ساحه ته پراخ شول چې د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق د شنبه په ورځ وویل د کنټرول مرکز سره د اړیکو لغوه سیدو وروسته الوتکه 2 ساعته په هوا کې و. د ماليزیا چارواکي د الوتکې په بيدرکه کېدو کې قصدي عمل ویني. د الوتکه د ماليزیا له مرکز کوالالمپور د چین بیجنګ ته روانه و. د کریمیا له سیفاستوپول څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د کریمیا دفاعي ځواکونه د اوکراین د سمندري ځواکونو مرکز ته ننوتي او د هغې پر ودانۍ د روسیې بیرغ درولې دی. د دواړو خواو ترمنځ د جګړې راپور نه دی ورکړی شوی. د جاپان صدر اعظم له خپلې خاورې سره د کریمیا د یوځای کولو په اړه د روسیې اقدام وخنده. شینزو آبی چې د جاپان په پارلماني کمیټه کې خبرې کولې نن وویل ټوکیو د روسیې د ولسمشر لخوا د کریمیا ټاپو وزم د یو ځای کولو د موافقې لاسلیک د اوکراین د ځکنې بشپړتیا سرغړونه بولی. د جاپان صدر اعظم وویل د نړۍ د اوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشانو سره به مشوره وکړي او د روسیې پر ضد به نور اقدامات وڅېړي. اټکل کیږي چې اروپایي کمیسون به نن د اوکراین ته د وړو مالی مرستو لپاره 1,000,000,000 یورو وړاندیز کړي. دا پیسې به پر هغو 600 یورو سربیره وي چې مخکې اروپایي اتحادیې د اوکراین د اقتصاد د ملاتړ لپاره له دې هیواد سره ژمنه کړې وه. د ازادي راډیو یو خبريال وایي چې روانونه په کریمیا کې د نامپیژل شویو کسانو له لوري د لنډې مودې لپاره له تشتول کېدو وروسته پریښودل شو. لیفکو ستیک چې د ازادي راډیو ازادي اروپا د اوکراینی څنګه خبريال دی وایي چې د یکشنبه په ورځ کریمیا ته ورسید. د دوشنبه په ورځ د کریمیا په مرکزی برخه کې د ناپیژندل شویو کسانو له لوري لبسکښه تکړې شو، لاسونه یې وروتړل او د یو موټر په شاتني ټول باکس کې واچاو. د ویل وشته مسله وروسته په یو میدان کې ښکته کړ او ورته خبرداري ورکړ شو چې بیا کریمیا ته لاړ نشي. اسرائیل وایي د سوریې د پوز پر څو ځایونو یې د هغو بمی حملو په بدل کې بریدونه کړي چې په نتیجه کې پروند جولان په لوړو کې 4 اسرائیلي پوځیان ژوبل شول. د اسرائیل پوز وایي چې دوی نن سهار وختي د سوریې د پوز مرکزونه د روزنې ځایونه او د توپچی کندکونه په نخښه کړي دي. او د ترکیه رسنۍ وایي یو توپکوال د دغه هیواد په ختیځ کې شپږ تنه ووژل او بیا یې ځان هم وواژه. د ترکیه د دولتي خبري اژانس اناتولیا د راپور له مخې دا پیښه نن د قارس ولایت د دولتي سایپا انستیتوت کې وشوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راز که غواړی خبرونه بیا هم وګوري او ویلولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوړ رتبه چارواکي ډاټ څرګندوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان حالات له دې خراب نشي. د افغانستان ولسي جرګې بیا د انتخاباتو په درشل کې له امنیتي ارګانونو غوښتي چې په دې هیواد کې امنیت خوندي کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د نوملیکنو د مرکزونو نیټه تمدید کړې ده.
مراکز اوس د 3 ورځې د ټاکنو ورځې نه مخته په نظر کې نیولې دي، یعنی تر 3 ورځو مخکې 2 ساعته مخکې پورې دغه مراکز دوام کولی سي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ماسیا فیفا اجرایوي رئیس خبرداري ورکوي چې په انتخاباتو کې به درغلي د افغانانو لپاره ناوړه عواقب ولري.
اکثریت ولایاتو کې بعضي دولتي مقامات د خاصو کاندیدانو په نفع دولتي امکانات کاروي.
د غراز په نړیوال موضوعاتو کې د کریمیا پر سر د راپورته شوی جنجال حاله مو خبرو. 2019 پروګرامونه هم د خبرونه په دوهم نیمه کې خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف پلاټ کې او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د کانالیزاسیون او اوبو رسونې له عمومي رئیس سره غږېدل یو.
د مسولیت دی ولاړ او بو د ساتي او بو د مکه د سر او بو او د سړکونو په څنګ کې ویلې دي. د سړکونو او د سړکونو په څنګ کې ویلې خو معلومات د سرولې مربوطه.
افغان لوړ رتبه چارواکي ډاډ څرګندوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان حالات لکه څنګه چې په وروستیو کې خبرې کیږي له دې خراب نه شي. یو شمېر افغان لوړ رتبه چارواکو دا څرګندونې نن د پوځي اکاډمۍ څخه د لسګونو افسرانو د فراغت په مناسبت غونډه کې کړې دي. دې غونډې ته په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم ورغلی و. له کابل را سره په همدا اوس ده او وروستی حال به بیان کړي. شفق صاحب مهرباني.
بله سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، افغان لوړ پوړي دولتي چارواکي وایي چې دوی له 2014 میلادي کال نه وروسته په افغانستان کې وضع ته ډیر خوشبینه دي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد کریم خلیلی نن په کابل کې د ملي اردو د 1500 تنو افسرانو د فراغت په مراسمو کې وویل له کوم ځایونو نه چې بهرني ځواکونه وتلي، امنیت پکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ډیر ښه ټینګ شوی دی او همدا دوی ته هیله ورکوي چې هیڅ مشکل به له 2014 میلادي کال وروسته کله چې بهرني ځواکونه ټول یو مخ افغانستان څخه وځي په دې هیواد کې به څه مشکل نه وي. خو ده ویل چې افغان ځواکونه له تجهیزاتي پلوه او د امکاناتو له پلوه لا هم ډېرې نیمګړتیاوې لري او باید چې نړیواله ټولنه په تیره امریکا او ناټو دې موضوع ته پام وکړي او خپل تجهیزات د ده په خبره افغان ځواکونو ته وسپاري. ښاغلی خلیلی په دې اړه وویل:
از شما باقی میمانند برای در اختیار ارگانهای امنیتی ما قرار بدن. که خواهش عمومی ما هست، خواهش ملت افغانستان است. وضع خراب شود باید از او استفاده شود. ایوانی که باید هزینه سنگین منتقل شود باید در اختیار دولت افغانستان و ارگانهای دفاعی ما قرار بگیرد.
البته دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې امریکا په دې بحث کوي چې د $2 میلیارډو په ارزښت د خپلو تجهیزاتو ډیره برخه چې اوس مهال په افغانستان کې لري پاکستان ته ورکړي. دوی وایي چې دغه تجهیزات دوی چې دي ډیر ورته ستراتیژیک اهمیت نه لري. په همدغه غونډه کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي هم وویل چې شاوخوا 100,000 بهرني سرتیري له افغانستانه وتلي او د دوی حدودا 200 پوځي مرکزونه افغان ځواکونه تسپارل شوی. خاغلی محمدی ویل چې په هغو ځایونو کې امنیت ټینګ شوی چې بهرني ځواکونه ترې وتلی دي. د خاغلی محمدی ترڅنګ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی هم ویل چې د افغان ځواکونو تجهیزات کم دي او بهرني ځواکونه باید هغه تجهیزات چې د په خبره نور هیوادونو ته چکیدای سي اشاره پاکستان ته د ورکولو خبرې کیږي باید افغان ځواکونه ته ورکی. خاغلی داودزی ویل
در قسمانی ملکی میلیم تا همون ما کاملا راضی نیستی با دستت اکمالات و تجهیزات. در پولیس میلیم تو که هیچ راضی نیستی ولی واقعی مشتر از بیر دستای در ملیم ما میکر از یک قسمت از اکمالات در سر را با کشورای دیگی بکنه برای ما نمیتن ایز دار ما ایز کنندن امید سی تو نباش.
البته پرون هم د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو هم په دې اړه اعلامیه خبره کړې وه او هم د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې دوی له امریکا او ناټو ځواکونو څخه غواړي چې خپل تجهیزات او پوځي وسایل چې دلته دي دغه انتقال نکړي ځکه ډیر لګښت هم پر ازي انتقال ته او پاکستان ته چې د ورکولو خبره کیږي د غوښتنه وکړه چې باید پاکستان ته دی ورنه کی بلکې د دې په ځای افغانستان چې ستراتیژیک متحد دی افغانستان ته دی ورکړي. تر اوسه پورې په همدغه مسایلو باندې ډېرې خبرې کیږي او په دا دوه ورځو کې په مطبوعاتو کې هم پر همدغې مسلې ډېرې خبرې سوي دي. بلې نوري صاحب.
شفق صاحب، تاسو نه مننه. فقط یو پوښتنه، پرون تاسو له جنرال ظاهر عظیمی سره غږېدلی وی او هغه هم ویل چې امریکا غواړي دغه پوځي وسایل او تجهیزات د افغانستان ملي اردو ته ورکړي. نن خلیلی هم دا خبره وکړه چې له امریکا غواړي. امریکا تر اوسه افغانستان نه ده پرېښي، تر اوسه له دوی سره دا خبرې له نږدې ور سره همکاري کوي. دوی دا غوښتنه مستقیما له امریکایي چارواکو مطرح کړي کنه؟
او نو افغان چارواکو سره په ځینو مواردو کې چې مونږ خبرې کړي کاغه د دفاع وزارت چارواکي دی او کده کورنۍ او چارو وزارت دوی وایي چې هو دوی لمخ کې نه ده مسایل یا دغه غوښتنه د امریکایي چارواکو ته هم کړي. دلته د امریکایي ځواکونو کوم قومندانان چې دي او پاین حال کې د ناټو ځواکونو ته هم دغه غوښتنه کړي او سپارښتنه کړي. ولی پاین حال کې امریکایي چارواکي او ناټو چارواکي یا مسولین وایي چې افغان ځواکونه لا تر اوسه هغه ظرفیت نه لري چې دوی له امکاناتو څخه استفاده وکړي. یعنی هغه په دې ډاډن دی. ولی دفاع وزارت ډاډ سرګندوي او په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري او ظرفیت لري چې له دغو وسایلو څخه په ډیر ښه ډول باندې استفاده وکړي او یې کاروي.
بلې، نسیم شفق، له تاسو نه مننه. قدر منوریدونکو، وامه اوریدل چې افغان لوړ رتبه چارواکي وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان حالات سم وي، او هغه څه چې ویل کېږي له 2014 کال وروسته به حالات خراب شي د اندېښنې بې ځای دي. دغه راز چارواکي یو ځل بیا له امریکا وغوښتل چې کله امریکایي ځواکونه له دې هېواده ووځي نو پوځي وسایل او تجهیزات د افغانستان ملي اردو ته ورکړي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي چې امریکا غواړي له افغانستانه د وتلو سره سم دغه پوځي درانه وسایل او تجهیزات پاکستان ته ورکړي. بیا هم پر امنیتي موضوع کې تمکیږو. د افغانستان ولسي جرګه د انتخاباتو په درشل کې له امنیتي ارګانونو غواړي چې په دې هېواد کې امنیت خوندي کړي. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو لپاره جدي تدابیر نیولي او پرې به نږدي چې وسله وال مخالفان انتخابات ګډوډ کړي. له دې مخکې وسله والو مخالفینو بیا ګواښ کړی و چې د دغو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به حملو ته زور ورکړي. تفصیل له کابل د مرزی احمد زی په رپورټ کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې ولسی جرګه د هیواد له امنیتي ارګانونو څخه غواړي سو د خلکو امنیت په بشپړ توګه ټینګ کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د دې جرګې عمومي غونډه کې د فاریا پرونی حمله په کلک الفاظو وغندله او له امنیتي او کشفي ادارو څخه وغوښتل سو د وسله والو مخالفانو د حملو مخه ونیسي.
د پریاب ولایت پرونی غمیزه په شدید الفاظو غندو چې په نتیجه کې زموږ یو شمېر هیوادوال مړه او ټپیان شول. موږ شهیدانو ته له خدای جل جلهو جنت غواړو او کورنیو ته صبر جمیل غواړو، او بیا هم د دې پیښې عاملین په کلکو الفاظو غندو. دا کسان دې د خدای جل جلهو په غضب گرفتار شي، او همدارس له امنیتي ارګانونو څخه غواړو چې د خلکو امنیت خوندي کړي او د دې ډول پیښو عاملین ونیسي.
د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې پرون سهار د فاریا په مرکز میمنی کې په انتحاري حمله کې شپاړس ملکی وګړي ووژل شول او شپږ دیرش نور ټپیان شول. په همدې حال کې وسله والو مخالفانو په ځینو نورو سیمو کې هم خپلو حملو ته زور ورکړی او ګواښي کړی چې په افغانستان کې به انتخابات ګډوډ کړي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په ټولو برخو کې د انتخاباتو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي او وسله والو مخالفان به ونه توانیږي چې انتخابات ګډوډ کړي. د دې وزارت بیان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه هلې ځلې کوي سو انتخابات له هر پلوه د امن په فضا کې ترسره شي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه شپه او ورځ کار کوي ترڅو د افغانستان انتخابات او دغه انتخابات چې ورته نږدې کېږو امنیتي خوندي شي. هغه برنامې چې د انتخاباتو د امنیت لپاره جوړ شوي هر ورځ عملي کېږي او ښه پیشرفتونه هم پکې شته، او شپه او ورځ کار کېږي ترڅو انتخابات لپاره موږ امنیت خوندي کړو. موږ اساسي هدف د خلکو ګډون په انتخاباتو کې دی.
په کابل او ځینې نور سیمو کې وروستیو حملو او د دولت د وسله والو مخالفانو ګواښونو ته په پام سره د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په باب زیاتې اندېښنې موجودې دي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم همدې اندېښنو ته په پام وایي چې ممکن وسله وال طالبان د انتخاباتو په ترڅ کې خپلې حملې لا زیاتې او خلکو ته ستونزې جوړې کړي.
د نامنیو په ترڅ کې نن غرمه په غزنی ښار کې چاودنه شوې. له عملیې دوه تنه وژل شوي او نور ژوبل دي. چارواکي وایي چاودنه د ریموټ کنټرول ماین په ذریعه شوې او هدف یې د اندړو ولسوالۍ یو امنیتي چارواکی و. تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال سید شاه سقیم په رپورټ کې.
چاودنه نن غرمه په غزنی ښار کې دننه د غزنی د جنایي امریت ودانۍ ته څیرمه وشوه چې پکې د چارواکیو په خبره دوه تنه وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. په وژلو شویو کسانو کې یو مسافر او یو هم د اندړو ولسوالۍ جنایي امیر دی. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي د چاودنې هدف د اندړو ولسوالۍ جنایي امیر محمد ظاهر و، خو وایي په دغه سیمه کې همیشه د خلکو ګڼه ګوڼه وي ځکه پکې نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د وای ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و او په ریموټ کنټرول یې ده.
یک ماین ریموت کنټرول کې د بایسکل جابجا شده بود، انفجار داده شده.
یو ریموت کنټرول ماین چې په بایسکل کې ځای پر ځای شوی و چول شوی دی چې له امله یې دوه تنه وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. وژل شوي کسان یو د اندړو ولسوالۍ جنایي امیر محمد ظاهر او یو بل مسافر دی. خو د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت بیا وایي دوی ته د پیښې له ځای څخه دوه جسدونه او اته ټپیان وروړل شوي دي. دی وایي د ټپیانو ډیری برخه عام وګړي دي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په غزنی کې دا ډیر وخت داسې کومه پیښه نه وه شوې، خو د ژمي د زور تر ختو وروسته دا د ناامنیو د زور نیولو لومړۍ پیښه ده.
1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو نیټه تندید کړې ده. ټاکل شوی و د نوم لیکنې مرکزونو د رای ورکولو له ورځې دوه اونۍ مخکې پورې خلاص وي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال محمد وایس سمیم په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له رئیس ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې مرکزونه به تر کومې نیټې پورې خلاص وي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی پلان په اساس باندې پلان دا و چې پس له دې نه چې په کلو قصاباتو کې د ګرځند ټیمونو کار مختوی وړ، پلان دا و چې په ټولو ولایتونو په مرکزونو کې اقلا د یو مرکز باید خلاص وي، هم د خویندو لپاره لاسرسی برابر وي، هم د ورونو لپاره لاسرسی برابر وي. او د پلان په اساس باندې دغه مراکز تر دوه هفتو وړاندې پورې اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې تپو تلاش کوي چې افغانستان ولس ته بشتر لاسرسی برابر کړي، بشتر تدابیر ورته ونیسي. نو دغه مراکز اوس د درې ورځې د ټاکنو ورځې نه مخته په نظر کې نیولې دي، یعنی تر درې ورځو مخکې دوه ویا ساعته مخکې پورې دغه مراکز دوام کولی سي. دوی دا مراکز به په مخ باندې خلاص وي، دوی کولی سي په ټاکنو کې برخه واخلي، دوی ولسی چې خپل خلق تشویق کی او کار تر لاسه کی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلو چې 4 میلیون خلکو ته بدرای ورکولو کارتونه ورکوي. کراته وای چې تر اوسه څومره کسانو ته کارتونه ورکل شوې دي؟
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم پلان چې ترتیب کړو هغه پلان قابل دی تطبیق. په دې معنی باندې چې موږ 4 میلیون ته پلان جوړ کړو را دي هنده وته چې سبسي، اما په حدود 3.5 میلیون خلکو ټول افغانستان کې سبسي 15% خوندي دي. دغه پلان اول دی ولایتو په سطح باندې، به د ولسوالیو په سطح باندې، د کلو په سطح باندې، اوس هم د ولایتو په مرکزونو کې دغه نوم لیکنه مخته ځي چې ډېر ښه دقیق پلان جوړ شوی ده. نو اولین ځل ده چې هم د کمیت له لحاظه هم د کیفیت له لحاظه دغه پروسه په ډېر موافقانه شکل مخته لاړه.
په ځینې سیمو کې خلک شکایت کوي چې د رای ورکولو مرکزونه کم دي او دوی ته کارتونه نه رسیږي. په دې هکله ستاسو نظر څه دی؟
موږ نوم لیکنه یا د رای ورکونکو مراکزو هغه په اساس د نفوسو په نظر کې نیولای ده، په اساس د احصایې نظر کې نیولای ده، په اساس د تیرو ټاکنو په ګډون په نظر کې نیولای. نوم لیکنه داسې یو موضوع و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اولین ځل نه ده چې نوم لیکنه کوي. 2015 کې هم نوم لیکنه وکړه، 2004 کې نوم لیکنه وکړه، او همدارنګه 2009 او 2010 کې نوم لیکنه وکړه، چې اوس هم د 2014 ته نوم لیکنه وسوه. مراکز دا ځل بیشتر په نظر کې نیول سوي دي، خلکو ته په ښه شکل لاسرسی برابر سوی ده، تعداد محالاتو په ډېر ښه شکل دي، هم خویندو ته هم رونو ته. نو ورستی په دې باندې مطمئن اوسېږي، اړین تدابیر نیول سوي. یوازینی موضوع چې دوی باید ټینګار ورباندې وکړي او دوی ورته تدابیر نیسي په ټاکنو کې ونډه واخلي.
ښاغلی مرخیل، کراته وایي چې په کومو ولایتونو کې نوم لیکنه زیاته شوې او په کومو کې کمه شوې ده؟
نوم لیکنه خوشبختانه په ټول افغانستان کې په ډېر ښه شکل باندې مخته تللې. په هر هغه ځای کې چې نفوس زیات و هلته نوم لیکنه ډېره سوي، په هر ځای کې چې امنیت ښه و هلته نوم لیکنه ښه سوي ده، په هر هغه ځای کې سواد کچه لوړه نوم لیکنه په ښه شکل سوي ده او بشتره سوي ده. نو نور هم تدابیر نیول سوي دي، ولستي پر راتلونکو ټاکنو کې اشتراک وکړي، اړین تدابیر تکمیل سوي دي. نو امیدوار یم چې راتلونکو ټاکنو دغه تاریخي ټاکنې په ښه شکل مخته لاړ شي.
هغه کسانو چې تر اوسه د رای ورکولو کارتونه نه دی اخیستي، هغوی لپاره تاسو څه پیغام لرئ؟
هر هغه ورور یا خور چې کارت نه لري، تر درې ورځو وړاندې د ټاکنو د ورځې نه دوی کولی شي دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي چې د ولایتو په مرکزو کې که خور وي که ورور وي، جداګانه ترتیبات نیول سوي دي، کارت ترلاسه کړي، په ټاکنو کې برخه واخلي، په کمپاینونو کې ګډون وکړي، د کانسیبانو خاتمه شي وګوري، برنامې وګوري، او هر هغه کاندید چې دوی ته د خپل راتلونکي پکې ښه ښکاریږي هغه ته رای ورکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل چې وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو نیټه تمدید شوې ده او د انتخاباتو تر درې ورځې مخکې به البته دغه مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص وي، ځکه چې په ډیرو ولایتونو کې خلکو شکایت کوو چې تر اوسه پورې د رای ورکولو کارتونه نه دي ترلاسه کړي، او دا به یو فرصت وي چې دوی وکولی شي په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کارتونه ترلاسه کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د محسسې یا فیفا اجرایي رئیس خبرداری ورکوي چې په انتخاباتو کې به درغلۍ د افغانانو لپاره ناوړه عواقب ولري. څه باندې دوې اونۍ دغو انتخاباتو ته پاتې دي. ولسمشر یو شمېر کاندیدان یو بل تورنوي چې حکومت یې تر شا ولاړ دی. د دغه تور پوښتنه احمد شیبر د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د محسسې له اجرایي رئیس جانداد سپینغت څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. هغه په ځواب کې وویل
که کمپاین د لومړی میاشتې کوم رپورټ هم خپور کړ، په هغه کې مونږ هم په دغه څارنیزې موندنې کې دا په ډاګه شوي وه چې په اکثریت ولایاتو کې بعضې دولتي مقامات د خاصو کاندیدانو په نفع دولتي امکانات کاروي، د دوی په غونډو کې خلاف د قانون حضور پیدا کوي، دولتي موټرو سره راځي د دوی غونډې ته او ملاتړ یې کوي. دغسې بېلګې مونږ هم لیدلي او په دې رابطه مو خپله اندېښنه هم څرګنده کړې ده. خو دا چې کاندیدان واقعا معصق اسناد لري، د یو څارنې پر اساس وایي که نه، په دې خاطر چې یو بل کم وښایي داسې اتهامات وړاندې کوي، د ده مونږ څه خاص تصدیق نه شو کولی.
تاسو ویل چې په ځینو سیمو کې ځینې چارواکي په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او یا د مشخص کاندید ملاتړ کوي. په مجموع کې ستاسو د معلوماتو له مخې د حکومت چارواکي د کوم کاندید ډیر حمایت کوي؟
متاسفانه د ټولو اکثریت کاندیدانو په نفع داسې بېلګې شته دی چې زه ویلی شم. خو د ځینې کاندیدانو په نفع کېدای شي یو څه ډېر وي، د انډول ډېر وي، خو ویلی شي تا ټول قوي کاندیدان چې د ټولو په نفع باندې د دولتي چارواکو له خوا نه داسې د دولتي امکاناتو او صلاحیتونو استفاده لیدل شوې ده.
سپین غر صاحب، تاسو ویل چې د ځینو کاندیدانو ملاتړ شاید ډېر وشي، کېدای چې نوم یې واخلي؟
تاسو پوهېږئ چې د ځینو کاندیدانو په نفع واضح هم دا ته د میډیا د لارې نه ځینې والیانو خپل ملاتړ ښودلی، د دوی په غونډو کې حضور پیدا کړی دی، او زه فکر کوم دا ډېر څرګند دي. مطبوعات وروستي رپورټونه دا کاندیدان واضح په ګوته کوي.
ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی که چېرته په انتخاباتو کې درغلۍ وشي حالات به ډېر خراب شي. تاسو دا تاییدوئ؟
واقعا د راتلونکو انتخاباتو مشروعیت دې پورې اړه لري چې کچه د درغلیو به څومره وي. که کچه ټیټه وي سره دې چې نه اکثریت پکې ګډون یا کم وکړي ونه کړي، خو بیا به مشروعیت ولري. خو که خدای نخواسته درغلۍ زیاتې وي، بیا به د کیسې منل ګرانه شي او دا به خپله یو بحران او یو لانجې ته لاره پرانیزي.
د څه رقم بحران او لانجې اټکل کوئ؟
تر ډېره حده تاسو ګورئ لکه دولتي چارواکي هم تقسیم دي، د زموږ اردو هم په قومونو تقسیم ده او متاسفانه قومي انګېزې هم شته دی. نو خدای نخواسته که نتیجه یو پلو ته د منلو وړ نه وي، د دوی طرفداران چې هم په حکومت کې دي، هم په پولیسو ملي اردو کې دي او هم په ښارونو کې دي، کېدای شي مظاهرې او ځینې مسوسالحانه برخوردونه هم احتمال شته دی. خو مونږ امیدواره چې داسې یو پېښې رامنځته نه شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د محسسې یا فیفا اجرایوي رئیس جانداد سپینغرو چې وایي هیله مند چې په انتخاباتو کې درغلي ونه شي، ذکر یې ده په وینا که چېرې په انتخاباتو کې درغلي کېږي دغه به د افغانانو لپاره ناوړه عواقب ولري. یوه محسسه غواړي په افغانستان کې د مستندو فلمونو داسې سیالي جوړ کړي چې په هغې کې هر ځوان برخه اخیستلی شي. دا محسسه وایي د دغو لنډو مستندو فلمونو څخه به یې دېرش غوره فلمونه په نړیوالو فستیوالونو کې هم نندارې ته وړاندې شي. په اړه نور حالې د ازادي راډیو د همکار یوسف خان زادران په رپورټ کې اورئ.
د مستندو فلمونو دغه فستیوال په راتلونکي میاشت کې د زما افغانستان په نوم جوړیږي چې د هیواد د ټولو ولایتونو ځوانان کولی شي خپل جوړه کړي ویډیو پکې سیالۍ ته وړاندې کړي. په افغانستان کې د رواني اجتماعي نړیوالې موسسې د عامه اړیکو مسؤل عبدالواحد فرهادي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر ځوان کولی شي چې د فستیوال ته له دېرشو ثانیو تر یوې دقیقې یوه ویډیو جوړه کړي.
هغه تصویر چې خلک یې د افغانستان په اړه په ذهن کې لري او یا زموږ افغانستان وضعیت باید داسې شي، نو دا فلمونه موږ جمع کوو او بیا کټګوري کیږي. شاید د دې اندازه فلمونو څخه چې موږ ته رسیږي موږ دېرش فلمونه انتخاب او فلم ترې جوړ کړو. د دغې څخه درې غوره یې انتخابوو او د ډاکومنټري په ډول به د هیواد په دننه او بهر کې نندارې ته وړاندې شي.
ښاغلي فرهادي وویل د دې نندارتون څخه د دوی هدف مستند او هنري فلمونو ته د ځوانانو هڅول او د افغانستان په اړه د ځوانانو د احساساتو او نظرونو راغونډول دي. نوموړي وویل چې ځوانان کولی شي دغه ویډیوګانې په پرمختللو کمرو او یا هم د خپل موبایل تلیفون په عادي کمرو واخلي. د افغانستان اکثره خلک اوس موبایل تلیفونونه لري. ځوانان خوښوي چې لوکس او کمره لرونکي موبایل تلیفونونه واخلي، خو دا چې له دې تلیفونونو څخه دوی د اړیکو لټینګولو پرته نورې څه ګټې اخلي او آیا که د فلم په فیستیوالونو کې د ګډون علاقه لري. د هیواد دوه تنو ځوانانو حکمت الله صدیقي او نصیر سیرت ازادي رادیو ته وویل
زمونږ کول شي دغه موبایلو کې ښه جالبې ویډیوګانې مثلا ریکارډ جوړ کړو، فلم ډکو، ښه ښه ځایونه، لنډ فلمونه، سبا هر چېرته مونږ ګرځو راګرځو. افغانستان ډېر ښایسته نظرې لري او هغه ځای نه مونږ ریکارډ وکړو او دغه منظرونه ښه فلم جوړ کړو، ښه سلاسه سره لړم د افغانستان دپاره او د مونږ د ځوانانو دپاره.
دغه فیستیوال جوړېدونکی دی، د دې څخه مونږ ډېر خوشحاله یو، ځکه چې افغانستان د نړۍ په سطح په دغه فلم کې یا په دغه هنري فلم کې خوشحاله یو چې د ساده موبایل په واسطه باندې داسې وکړو یا فلم ورکړو او دغه په واسطه په نړیواله سطح وځلیږي.
آی پی ایس او یا رواني ټولنیزه نړیواله موسسه وایي چې د مستندو فلمونو په فیستیوال کې د ګډون اعلان به په نږدې راتلونکي کې ټول خلکو ته وکړي. په افغانستان کې پخوا هم د مستندو او هنري فلمونو سیالۍ جوړې شوې دي، خو دا به لومړی ځل وي چې عام خلک به د مستندو فلمونو په فیستیوال کې برخه اخلي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. مخکې له دې چې دې پروګرامونو ته ور ورسېږي، سمت سروان سړیو ته راغلی دی. افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو نیټه تمدید کړه. د افغانستان ولسی جرګې د انتخاباتو په درشل کې له امنیتي ارګانونو غواړي چې په هیواد کې امنیت خوندي کړي. افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې له 2014 کال وروسته به امنیتي وضعیت خراب نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي له ولسمشر باراک اوباما څخه غواړي چې دا یقیني کړي چې ایران به د اتم بم د جوړولو وړتیا نه مومي. نن د بيدرکه شوی ماليزیایي الوتکې د لټون 12 ورځ ده، خو د الوتکې او په هغه کې د 209 دشتنو سپارو کسانو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګیدلی. د کریمیا له سیفاستوپول څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د کریمیا دفاعي ځواکونه د اوکراین د سمندري ځواکونو مرکز ته ننوتي او د هغې پر ودانۍ د روسیې بیرغ درولی دی. د جاپان صدر اعظم له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په اړه د روسیې اقدام وغنده. او اټکل کیږي چې اروپایي کمیسیون به نن اوکراین ته د وړو مالی مرستو لپاره 1 میلیارد یورو وړاندیز کړي.
د خبرونو تفصیل دغه راز د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. په انټرنیټ کې دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ، او د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدلی شئ. وړاندې دوه پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې د حقیقت پروګرام واورې، د انصاف په لټه کې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبل او یغې په سیور شبل او یغې په سیور شامدې کې را باندې ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کندهار ولایت د اتل په نامه د 215 نمبر قول اردو د جیړي ولسوالۍ د ګارنیزونی و بریدمال ته ځانګړې کړې چې وایي هلته پوځي اصول نه پلي کیږي او د واسطه لرونکو ساتیرو او افسرانو امتیازات له نورو ساتیرو سره توپیر لري. محمد حسن جویا وایي هغه کسان چې له لوړ رتبه افسرانو سره پیژنګلوي لري، لوړ رتبې او ډېرې رخصتۍ ورکول کیږي، خو دته چې نه میاشتې خپله کورنۍ نه ده لیدلې رخصتۍ نه ورکول کیږي. هغه وایي داسې کسان هم شته چې تر دریو میاشتو دندې ترسره کولو وروسته یې د واسطې له لارې دغه چانس ترلاسه کړی دی او رخصتي یې اخیستې او له خپلې کورنۍ سره یې لیدلی دي.
زموږ مشکل همدا دی چې دلته یو سرباز یو بریدمن چې د کور نه راځي، دلته وظیفه اجرا کوي، هغه چې واسطه لري کولی شي چې درې درې نیم میاشتې کې بېرته خپل کور ته لاړ شي، او هغه سرباز هغه بریدمن چې واسطه نه لري دلته هغه نشي کولی چې شپږ یا اووه اته میاشتې کې اصلي قانوني رخصتي چې دی جزتامونو کې شپږ میاشتې دی، شپږ میاشتې کوم کولی رخصت نه ورکوي، او څوک چې واسطه لري درې درې نیم میاشتې کې تلای شي، څلور میاشتې کې تلای شي، څوک چې واسطه نه لري هغه متهیل هم دی هغه ته څوک اووه اته میاشتې کې رخصت نه ورکوي.
تاسو کورنۍ چیرته ژوند کوي؟
مونږ کابل کې ژوند کوو.
ښه، ډېر ښه. او څو میاشتې کېږي چې تاسو رخصتي نه ده اخیستې؟
زما خپله تقریبا نه نیم میاشتې کېږي چې زه د کور نه راغلی یم او بېرته رخصت باندې تللی نه یم، باید شپږ میاشتې پوره شوې وه.
شپږ میاشتې وروسته او واسطه‌داران کولی شي چې خپلو ولایتونو ته لاړ شي؟
هغې د قانوني نه هلته هغه کولی شي چې شفایي باندې لاړ شي، نومې شفایي د هغه تللی شي چې شل دوهویشت ورځې تېره کړي، او زمونږ افسر صاحبان هغې کولی شي چې دوه میاشتې بعد زمونږ افسران ځي کور ته، هغې په خپل ځله چې څلوېښت ورځې تېرې پنځه څلوېښت ورځې تېرې هغه بېرته راځي غیر حاضرېږي نه، او مونږ چې څنګه لاړ شو څلور پنځه ورځې زمونږ لاره کې چې کابله پورې لاړ شو، خو یو ورځ یو نیمه ورځ که ګاډي کې لاړ شو تیارې ته انتظار وکړو، قولي اردو کې څلور پنځه شپږ ورځې مونږ انتظار کوو، اخوا نه چې راځو انتقالاتو کې مونږ ډېر انتظار کوو، تیاره مونږ ته نه برابرېږي چې مونږ بېرته ځان ورسوو خپل جزتام ته، چې بېرته راځو لس ورځې دولس ورځې دیارلس ورځې مونږ غیر حاضرېږو، افسران چې بېرته راځي څلوېښت پنځه څلوېښت ورځې تېرې او بېرته راځي هغه نه غیر حاضرېږي.
او تاسو رخصتي څو ورځې ده؟ څومره ده؟ چې شپږ میاشتې وروسته څو ورځې رخصتي کوئ؟
زمونږ رخصتي چې دی مونږ ته وایي چې ته تاسو چې دوهویشت ورځو پورې تاسو ځان نه رسوه هغې نه وروسته غیر حاضر، او میاشت چې پوره کېږي بیا منفکي زمونږ ځي قولي اردو ته منفکېږو.
اوس هم غوښتنه څه ده؟ څه باید وشي؟ د مقاماتو نه څه غواړئ؟
د عالي مقاماتو نه، خصوصا د وزارت دفاع نه زمونږ غوښتنه همدا ده چې اول چې دلته کوم حیات راځي مونږ دونه پوهېږو چې مونږ ازارات لرو، کلاینی په سر او زرې مونږ سالاه اخلو، سهار نه ماښامه پورې مونږ ازارات لرو ودرېږو، او دونه پوهېږو چې هیئت راغی او هیئت بېرته رالو، صرف دلته چې راځي نه پوهېږو مېلمستیا دپاره راځي صرف، زمونږ مشکل باید دی هیئت، زمونږ تقاضا هم داره چې زمونږ مشکل باید دې نظر کې ونیسي، زمونږ پېژند سره را شي دلته کتابونه وګوري چې دا سرباز دا بریدمن څو میاشتې کې دا تللی ده او څو میاشتې کې دا ولې نه ده تللی، د دې دا ولې نه ځي، څه مشکل لري، دغه غوښتنه ده زمونږ.
او بل دغه رتبو په هغې کې څنګه مسله ده؟ ارتقا کې یا رتبو کې دا مسایل څنګه دي؟ بیا دا په وخت په ټاکلي وخت ترسره کېږي رتبې ورکول کېږي؟
زه خپله دا درېیم کال دی چې زه راغلی یم، یو اے پنج بریدمن زه خپله راغلی یم، او اوسه پورې زما پوښتنه چا نه ده کړی، زه همغه اے پنج پاتې یم اوسه پورې، زما په مخ کې نور بریدملان شته چې اے پنج راغلی ده او اوس اے نو دی اے هشت دی، یعنی څلور ځله ترفیع کړی ده، درې ځله ترفیع کړی ده، زه خپله اوسه پورې همغه اے پنج پاتې یم، تر اوسه پورې اے پنج، نو دغه نا امیدي زما ځله کې بس زه اخیستې ده، نو که زمونږ آواز زمونږ فریاد تاسو د وزارت دفاع ته ورسوئ، که عظیمي صاحب سره تاسو مرکه نیسئ او ما شریکوئ، زه هغه وخت کې هم کولی شم چې تاسو سره مخامخ.
یعنی تاسو وایئ چې واسطه او واسطه بازی په ملي اردو کې ډېره ده؟
یعنی خامخا ډېره ده، چې په دې چې یو زما په مخ کې چې نور بریتملان درې څلور درې ترفیع وکړه، زه الحمدلله خپله وظیفه شاکارۍ ته سرته رسوم، داسې شاته نه یم پاتې، الحمدلله سواد هم لرم، داسې بې سواد هم نه یم، او کومه بد عمل هم نه یم، کومه عمل هم نه لرم، بیا هم دغسې واسطه نه لرم چې پاتې.
غوښتنه هم څه ده له حکومت له د ملي دفاع د وزارت له چارواکو؟ تاسو غوښتنه څه ده؟ ځکه تاسو هم پوهېږئ چې د سرتیرو او افسرانو روحي حالت باید ډېر ښه وي تر څو هغوی وکړی شي چې په سمه توګه خپله دغه وظیفه سمه سرته ورسوي.
بس زمون غوښتنه همدا ده چې یو باصلاحیته هیئت، یو باصلاحیته هیئت چې د وزارت نه راځي او تیاری ورته پلان کېږي، کومه ګذاف مصارف ورته برابرېږي او دې ځای پورې راځي، زمونږ دغه غوښتنه باید هغوی وکړي چې تاسو د قولي اردو نه شروع وکړي چې دونه بریدملان چې دغه وخت کې فارغ شوي دي اوسه پورې ترفیع ولې نه ده کړی، دغه بریدملان چې سره د همغوی سره یو ځای دې څنګه ترفیع کړی ده، دغه غوښتنه باید زمونږ چې تامونونه هغوی وکړي.
مونږ په همدې اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت لوایان جنرال ظاهر عظیمی سره مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو. جنرال صاحب، تاسو د محمد حسن جویا د ستونزې په اړه څه وایئ؟
باید ده هغوی رخصتی پا تاکلی وقت اجرا شی. زد محمد حسن جویا پر اوس سن شما ایلی خدا موضوع به سبا سهار وسیرم چی ولی رخصتی نده اجرا شوی.
جندال سیب دوی یو بل چه ویل ده ترفیگان و موضوع ده. دوی ویل چه شمیر کسان واسطه لری لمرکز نه ده تیلیفون پا وسیله دو دوی پر ده تماس نیول کیگی او دو دوی ترفیگان بیا دیر جر اجرا کیگی. آیا تاسو پا نظر ده واقعیت لری؟
داسې دا هر څوک دا احساس لري چې زه مستحق یم. ستونزه دا ده چې هیڅوک حق خپل مقابل لوري ته نه ورکوي. اغلبا کله چې یو کس له یوې قطعې یا جزء تام څخه چې 50 کسه وي بست پیدا کوي، نو دا د سلیقې له مخې نه ده، دا د بست له مخې ده. باید لومړی یوه کس ته بست پیدا شي، هماغه بست ته تعین شي، وروسته تر هغې بیا رتبه لوړیږي. نو که 50 کسه وي، 99 نور کسان احساس کوي چې زه مستحق یم. زه ګمان نه کوم چې داسې یوه موضوع دی وي او زه دا موضوع ردوم، خو د رخصتۍ په اړه یې دا څېړم. مکتوب لیکو چې ولې دا نه ده اجرا شوی.
یوه بله مسله چې دوی طرحه کړه پوځي قطو قول اردوګانو ته د هیات د تللو مسله ده. وایي کله چې هیات ورځي د سرتیرو او افسرانو ستونزو ته پاملرنه نه کوي، د دوی د البسې او نور مشکلات نه څېړي او دوی سره خبرې نه کوي. دوی یوه غوښتنه لري، وایي د هیات د لیږلو په برخه کې دې پاملرنه وشي. تاسو یې نظره د دې هیات اصلي وظیفه څه ده؟
بیلابیل هیاتان دي. یو هیات د سرتیرو د وضعیت د سیړلو لپاره ځي، بلې د لوجستیکي وضعیت لپاره ځي، بلې د اداري چارو د تفتیش لپاره ځي. هغه تفتیش چې اداري چارې څېړي بیا دا بیل کار دی. خو زه په ډېر صمیمیت سره تاسو ته وایم، زه هر کله چې د دفاع له وزیر سره سفر لرم، هغه پخپله شخصا تامخانې، ډوډۍ، اشپزخانې نه کتنه کړې او حتی خپله تللی تشنابونه یې لیدلي. څو مورد داسې شوي چې د خدماتي څانګو مسؤلین یې د تشنابونو په اړه ملامته کړي دي چې ولې تشناب پاک نه دی، ولې تاسو خپله نه ځئ، نه یې ګورئ. حتی حاضر دی چې د هیواد د دفاع د وزیر په توګه لاړ شي، د یوه سرتیري تشناب وویني. نو بیا هم هڅه کوو د دوی له غوښتنې سره سم د دوی ستونزه هم وڅېړو.
د یوې بلې مسلې په اړه غواړم پوښتنه وکړم. د ملي اردو په قطو کې د سرتیرو او افسرانو په برخه کې که پاملرنه نه کیږي، بیا عدالتي کیږي د قطو او یا د مرکز له لورې، نو دا به د سرتیرو او افسرانو د خواشینۍ سبب نه شي او د دوی په روحیې به تاثیر ونه کړي؟
بلې، چرا همي تمام تفتیشها یاتا وزیر دفاع لوی درستیز
ما هوکې، ولې نه، دا ټول تفتیشونه حیاتان د ملي دفاع وزیر، لوی درستیز، د لوی درستیز معاون، د لوی درستیز د ارکان رئیس، دا ټول چیزی دوی د دې لپاره ځي چې د هغوی د ژوندانه شرایط وویني، وګوري چې چیرته نیمګړتیا شته، باید هغې ته پاملرنه وشي. خو د جنګ وضعیت عادي حالت سره توپیر لري، باید ځینې مشکلات وي.
جنرال صاحب، تاسو له نظره د ملي اردو په قطو کې د سرتیرو د امتیازاتو په برخه کې اصول څه دي؟ باید له دوی سره څه ډول چلند وشي او د تخلف په صورت کې له چارواکو سره څه ډول چلند کیږي؟
در هر مورد یک مقررات مشخص وجود داره تا تخلف چی باشه. گاهی تخلف
په هر برخه کې ځانګړي مقررات شته. تخلفات جرمونه دي، کله دا تخلف او کله هم نیمګړتیا. ولی یا نه پاملرنه وي، هغې ته په پاملرنې سره د اوسنیو مقرراتو په پام کې نیولو سره زموږ حقوقي څانګې ورسره چلند کوي.
په پای کې تاسو ژمنه کوئ چې د حسن جویا ستونزه به څېړل کیږي؟
زه قطعا سبا سهار په لومړي سر کې د موضوع تعقیبوم، یاداشت مې کړه.
ډېره مننه جنرال صاحب، له مرکې نه کور ودان. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 08-2200-822.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي راديو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای پروګرام ته مو یو زلبیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د کانالایزیشن او بورسون عمومي رئیس انجینر داد محمد بهیر زموږ میل مدی. تاسو خبري چې په دې ورسیو څو ورځو کې ورختونه په کابل ښار کې څو کسانو وجل او په ډیرو سړکونو داسې اوبو ولاړې وې چې تګ راتګ یې ستونزمن کړی و. کابل ښار ولی وای چې په سړکونو د اوبو د درېدلو یوازینی علت دا دی چې کابل ښار منظم کانالایزیشن نه لري. له ښاغلي بهیر سره هم په همدې مسایلو خبرې کوو. بهیر صاحب ډیره مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوي. بهیر صاحب، په کابل ښار کې وروستیو درې ورځنیو بارانونو څه باندې 50 کورونه وران کړل، درې ماشومان یې وژل او څو نور یې ټپیان کړل. د دې مسؤلیت چا ته متوجه دی؟
باستان خو زه غواړم چې دا خپل کاري چوکاټ تاسو ته معرفي کړم چې زموږ د ادارې مسؤلیتونه څه دي او په کومو اړوندو باندې کار کوي. په کومو اړوندو باندې بودیجه لري؟ زموږ دا په نامه د افغانستان د اوبو رسولو کانالیزیشن اداره یادیږي. کانالیزیشن چې ده هغه دوه عمده برخې لري. یو سطحي اوبه دي چې هغه د ځمکې د سر اوبه دي، بارانونه دي، یا د ځمکې په سر باندې سطحي اوبه دي چې باز ځای کې د اوبو سطح ډېره اوچته وي، او یو د چې هغه د ځمکې لاندې اوبه دي چې هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه هم عمیقې اوبه دي یا ژورې اوبه دي چې هغه راخلل کېږي د څښاک لپاره.
انجنیر صاحب، ډېر وبخښئ، د بحث په ترڅ کې به په همدې مسایلو خبرې وکړو. اوس ما پوښتنه دا وه چې دا مسولیت چاته متوجه دی چې په کابل ښار کې 50 کورونه وران شول او ماشومان وژل
شول؟ دې مسولیت دی ولاړو اوبو، د سطحي اوبو، د ځمکې د سر اوبو. تاسو ګورئ چې سړکونه دي او د ځمکې د سړکونو په څنګ کې ویالې دي. دا سړکونه او د سړکونو په څنګ کې ویالې خو ملمره د ښاروالۍ مربوطه، او د تنظیف مسؤلیت هم د ښاروالیانو ده چې هغوی تنظیف ټاکس له خلکو نه اخلي، او دوی ته بودجه هم ورکړل شوې ده په همدې اړوند باندې.
چې اما د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د دې علت دا دی چې کانالیزیشن منظم نه دی په کابل ښار کې.
کانالیزیشن نه ده منظم، کانالیزیشن خو رښتیا منظم ده. کانالیزیشن ځکه نن په دې باندې موږ بحث وکړو چې دا کانالونه چې په کابل کې په حساب وجود لري، علاقه د وزیر آباد کانال ده چې هغه په 1955 کال پورې هغه هم د ښاروالۍ له خوا نه جوړ شوی و، د دستګاه ساختماني افغان ته په اجاره باندې ورکړی و، او دغه کان مثلا د اوبو د کابل سیند ده چې د ښار په منځ کې روان ده، دخوا د کارتنه خواته د اقبال د سینما مخکې کانال ده. کانالونه موجود دي، خو د اوبو ردول کانالو ته دوی نه دي کړي. چې
تاسو وایئ چې دا ردول د اوبو کانالونو ته د ښاروالۍ وظیفه ده؟
د ښاروالۍ وظیفه ده، او د ښاروالۍ په دې اړوند باندې
نو ولې دوی خپل مسؤلیت په تاسو اچوي؟ دوی همیشه چې بحثونو ته کښېني وایي چې دا د کانالیزیشن وظیفه ده.
افغانستان کې زه نه مسؤلیت په دې باندې اچوم او نه په ځان باندې اچوم. زه غواړم چې فقط چې حقایق ته تخنیکي چې چا انجینري لوستي، چې انجینري هم نه لوستي، په دې باندې پوهېږي چې سړک څوک جوړوي، د سړک د غاړې ویالې څوک جوړوي، د هغو لپاره بودجه څوک لري. موږ د څښاک د اوبو لپاره او د هغو اوبو چې هغه ته تورې اوبه وایي هغه هم کانالیزیشن ده، هغه هم نشته. هغه ستونزه هم وجود لري چې زه نه وایم چې موږ اوس د کانالونه لرو. کوم د کانالونه؟ هغه کانالونه ده چې د آشپزخانه اوبه، تشنابه اوبه، د بدرف اوبه، هغه مردار اوبه چې هغه ته په نامه دي یا گری واټر او بلک واټر و یا تور اوبه خاکی، هغه اوبه چې دي تشنابه
د خیرخانې په سیمه کې، د کارتنه په سیمه کې، د کابل په نورو ګڼ شمېر سیمو کې چې د خلکو کورونو ته اوبه ورغلي، په سړکونو داسې اوبه ولاړې وي چې حتی موټر پکې تګ راتګ نشي کولی. تاسو وایئ چې د دې مسؤلیت په مستقیمه توګه کابل ښاروالۍ ته راځي کېږي؟
کاملا د کار او ښاروالۍ بوته، او ښاروالۍ په دې اړوند باندې بودیجه لري. دغه پرون هم دوی د وزیر آباد په کانال باندې کار که اکسکاواټورونه راوستلي، اوس غواړي چې او نوی کانال وباسي چې دغه ولاړې اوبه د ځمکې د سر ټولې د دوی مربوطې، ځکه دا سیورج ده. سیورج یعنې د ځمکې لاندې اوبه چې هغه اوبه دي چې هغه د ککړې اوبه د تشپزخانې د موږ له پاکو اوبه نه ککړې اوبه منځ ته راځي، دلته فاضلاب وایي. کانالیزیشن ورته چې دوه برخې دي، یو د سطحي او ولاړو اوبو
باندې پوه شولم. دغه کومې اوبه چې مردارې وي په ویالو کې، مثلا د قلاچې په سیمه کې، همداشان د خیرخانی او قلم نجاره په سیمه کې، ځینې ویالې دي چې مردارې اوبه دي اما ډنډ دي، هغه هم سیند ته لاره نه لري. دا مسؤلیت ستاسو دی؟
هغه د ککړو اوبو، د ککړو اوبو چې د اشپزخانې اوبه دي، د کالا مینځلو دي، تشنابو اوبه دي، دو ټول مسؤلیت دی موږ ده.
اما تروسه هغه مشکل هم په کابل ښار کې موجود
ده؟ هغه مشکل ذکر نه ده، نه ده. حال چې هغه تقریبا اوس ښار مخکې نه جوړ شوی، هغه باید د ځمکې لاندې نه ته کانالونه وباسي، ټول د ځمکې لاندې نه، چې دغه ټول د بدرفتو او تشنابو اوبه په هغو کانالو کې باید رد شي، بیا د هغو لپاره تصفیهخانې جوړ شي چې بیرته هغه تصفیه شوې اوبه ریسایکل شي، یا په کانال کې آپسین کې خوشي، یا کرهنډ ته ګټه ځینو. هغه هغه وخت کې کېږي چې ته یو ښار مخکې لاندې نه، چې ته ښار جوړ کړې، ته باید د ځمکې لاندې هغوی ته کانالونه وباسي، او دغه د ککړو اوبو ردونه هلته ور وکوي، اوبه هلته ور
مرغه.
سر چکم کورن دی دوی فاصله هم سرکونو ترازی
دا ټول غیر پلانی کورن دی دا هیڅ اصلا د کانالیزاسیون نه فوکد چاروالی کانالونه پدې کې هم ستونزمن دی چاروالی مسولیت نه لري دلته غټه ستونزه جوړه کړی ده او کدی منګ هم دی ځکه چې خلکو په غیر پلانی ساحو کې کورن جوړ کړی دی او یا په سول کې د کار کورن غیر
دی یو عمومي مشکل ده چې کورن به نقشې دي ترڅو چې خار ټول په نقشې کې شه ډیر وخت
نه تاسو فکر وکړه چې چرته یو ځای به نقشې او خار به نقشې او ته به کوم سړک کوم کور بړنګې چې ته د غلاند تونل وباسي دی وبله لپاره
نو اوس تاسو د ادارې له ایجاد څخه شاو خو درې کال کېږي زموږ د معلوماتو په اساس تر اوسه مو څوم دا کارونه کړی په کابل ښار کې
ډېر ښه له منګه نه تنه په کابل کې اوس تقریبا د منګه د ادارې په درې کالو کې چې منګه کار شروع کړی ده منګه د کابل کورونه 2000 کورو اوبه درلودلې اوس 2500 ته رسېدلې 15000 کوره ده اوس پروژه روان ده چې هغه کې نور وسلېږي د کابل ښار له هغه سره له شبکو د اوبو سره د پاکو اوبو او په څنګه دی کې منګه تقریبا د 15000 په شاوخوا کې دغه نوې پروژه چې اوس تقریبا د $1,000,000 په شاوخوا کې ده په دې باندې اوس داوطلبي شروع ده چې دا اوس اعلان سپارل شوی دی
د پاکو اوبو په اړه باندې وروسته خبرې وکړو انجینر صاحب اوس فقط دا وایي چې داسې پلان و چې د کابل د کانالیزیسون په برخه کې د کابل سیند څخه ګټه واخیستل شي یعنې دغه کانالونه کابل سیند ته وصل کړي اوس دا پلان ولې عملي نه شو ستاسو پر اتاک سره
هغه پلان ځکه نه عمل کیږي چې هغه د ولاړو اوبو لپاره ته کولای شي دا ولاړې اوبه چې اوس د ځمکې په مخ باندې اوبه دي د بارانو دغه اوبه باید د ښاروالۍ په واسطه باندې د کابل سیند ته دې خواته د کابل شمال خواته د وزیر آباد سیند ته شر خواته د کارتنه او د اقبال سینما د لوګر سیند ته او غرب خواته هم موږ تاسو د خواته د فاضل بیکن یزبک کې د پغمان سیند ته چې هغه بالاخره راځي د کارتیسی په منطقه کې دغه سیند راغله د کابل سیند سره یوځای کیږي د حبیبي د لسیر
شاته
دا هغه کارونه چې بعد د ولاړو اوبو لپاره مرزونه پیدا شي د بارانو اوبه اولاړو اوبه دلته راشي اما ککړي اوبه د فاضلاب یا تشنابو اوبه چې دي هغه هیڅ وخت په دې کانالو کې نه خبره کیږي هغه ځکه نور محیط ککړي د هغو لپاره باید ځمکې لاندې کانالونه وکړل شي هغه بیا رهبري شي هغه په تصفیهخانو ته د تصفیهخانو نه به بالا هغه نه هغه اوبه بیا په نورو سیندو کې خوش شي هغه که مستقیما ته سیند ته خوش کړي خو نورم بوی کثافات ټول ښار نیسي
نو څه نوي پلانونه دي تر څو دغه د فاضلاب مشکل هم حل
شي تر څو چې یو ښار نوی جوړیږي او مخکې له مخکې نه دغه اساسي شیان په ښار کې جوړ نه شي هغه ښار نامکمل ښار دی د انجینرۍ په نگاه وروسته هغه قیمت درې چنده او څلور چنده جګیږي او ته نه شي کولای ګوره اوس تاسو تصور که چېرته اوس ته وغواړه چې په دې مزنګ و کارت سخي و په زاړه ښار کې د کانالیزاسیون د اوبو لپاره د ککړو اوبو لپاره ته د ځمکې لاندې هغلته بیالې وباسې دوه متره ته فکر وکړه چې هغه په کوم ځای کې به په دې تنګو کوڅو کې چې یو نفر نه شي ختلی
انجینر صاحب یعنې ستاسو دوه عمده مسؤلیت دی یو کانال او بل اوبو رسول تاسو د اوبو په رسولو کې
ککړو اوبو
کانالجه
اوبو سره تشنابو اشپزخانه چې هغه ته بلک واټر او ګری واټر وایي تورې اوبو خاکی
یعنی د خراب اوبو لپاره کانال او همداشند پاک اوبو رسول
دا عمده مسؤلیت
دی داس ویلی چې تاسو دغه د اوبورسوال په برخه کې کار کړی دی کنه دا قناعت کوي چې په تیرو درې کلونو کې مې د کانال په برخه کې کار نه دی کړی
هیڅ نه دی کړی
او ولاته امداد چې تاسو وای خار به نقشې ده
خار به نقشې ده نه کیږي دغه اوس په خوشحال خان کې د موږ یو پروژه روانه ده صرف موږ غوړو چې د اوبو نلونه تیر کو په پیاده رو کې سپټیک څاګان دي د بدرفت څاګان خپل دي د اوبو څاګان خپل دي دوکانونه جوړ کړي په رادار خانه جوړ کړي دي ټلیفون لاینونه دي د مخابراتو لاینونه دي موږ چې هغه ته اوس غوړو چې پایپونه تیر کو 80 سانتي دي پایپ لپاره بر په کار ده او یا متر شل سانتي ژوروالې موږ نه شکل د اوبو پایپونه د ځای کو
انجینر صاحب دغه د پاکو اوبو د رسول په برخه کې تاسو چې تاسو شاوخوا 2500 کورونه ته اوس پاکې اوبه رسوي د نلونه له لارې اما اوس هم انتقاد دا دی چې دا نلونه کافي نه دي مثلا په یو کلی کې یو نل وي هغه بیربار زخت ډیر وي په یعنی اوس هم دوی وایي چې کافي اوبه دوی ته نه رسیږي په دې برخه کې تاسو ولې توجه ډیر نه کړئ
رښتیا وایي ټول خلک چې دا اوس مثلا په خیرخانه کې په هفته کې دوی 200 درې ساعته اوبه لري یا ورځ مشکل داله چې د کابل په ښار کې د اوبو زیرمه تقریبا چې 30 میلیونه متره مکعب د کال اوس هغه شمیلونه متره مکعب د کال تر چټی شوی دی وا د ښار نفوس چې د ښار دغه وبه چې په د ځمکې لاندې وبه ودلته خو موږ او تاسو یو وچ ملک یو چې موږ له بهر سره لور نه لرو ټول وبه د موږ او تاسو دغه وبه چې د ځمکې لاندې نه باید راوخل شي خلکو ته ورکړي شي
تاسو وای چې وبه کم دي
وبه کم دي یو او بل امکانات کم دي اوس موږ دغه بودجه چې اوس په کابل کې 15.8 میلیونه پروژه روانه د خوشحال خان په منطقه کې ځانه وی جوړه شوې ده منطقه دلته اوس موږ 4.5 زره کور په خوشحال خان کې لرو ته الف او ب جیم پورې پوری او تدی منطقو پوری منگل اتوس پوری پروگرام نه غزوله د ختم دندغه پروژه شامل په پروانه دو کې صحاده او پس هغه کې دینوی دی بوري کې جام 9900 کور د خمنګ 15000 کور پورې کا سرپاجی په کې وکړو په موږ پیسو باندې کول څه کار وکړو دې صاحب وب منګ راوستل الله ودینه د خیرخانه وب منګ افشار نه د افشار په فاضل بیگ ساګونه
د کابل خرته چې اوس کوم یو برازي د کې د پغمان لوبو څخه استفاده کیږي
هغه د فاضل بیگ ساګونه د منګ چدي په کمپاین کې څنګه چې راځي د منطقه چې خیرخانه ته وبور کی ماغه وبدي کارت پروند چې وبور کی ماغه وبدي
انجینر سره اوریدونکو ته سوای اوریدونکو همیشه انتقاد کوي او وایي چې مسولین مکت د وبو پرسول کې پات راغلي دي د پاکو وبو پرسول کې غوښته تاسو جواب
څه دی منګه جواب خو مسولین ته داله چې دوی باید د وبو رسول کورو ته اسانه کار نه ده دا ټول نظم نه دین چې مزمه کې لاندې شکول کې ځایونه یا متر شل سانتي ته یا متر څلوېښ سانتي پورې سړکونه قیر دي هلته د خلکو کورونه په جوړ شوي دي به نقشې کورونه دي دا پایپونه ډېر وخت نیسي
منګه نو څه وخت به ټولو خلکو ته پاکې وبو
رسېږي منګه اوس دغه نوی پلان چې اوس کار پر روان ده په دې زمانه چې په دې کې احمدشاه بابا مینه په دې کې مثال د خیرخانه د منطقي خلک په دې کې کارتینا او قلاپت الله دا ټول په دې کې شامل دي په دې پروګرام کې به موږ د خلکو لپاره ان شاء الله چې په درې کلو کې ځکه چې دا نلونه ټول زموږ کلام تیریږي
دا ته خو د پروګرام اوس فقط د کاغذ پر مخ دی کامل شوی هم دی
نش کار پر روان ده دا اوس د موږ چاګان جوړ شوی د بګرامه د قلامت خان په منطقه کې لاس چاګان دي دغه برازي کارتینا او ته بل ذخیره اوس چې دا اوس منظور ده د وزیر اکبر خان ته په سر بګرامه نه به برازي د وزیر اکبر خان ته په د وزیر اکبر خان ته په نه به موږ وبو خیرخانه ته ملګو ځکه چې د عقف شار وبو چې
بله بل چې پدریو کالو کې به دا پروژه بشپړ سنج
نه سي پدری کالو کې ان شاء الله چې بشپړ شي
اوس ځینې شخصي شرکتونه هم په خلکو باندې پاکي وبو وي شي د وبو رسول کارونه کوي د وبو څومره پاکي دي
د وبو خو غټ ستونزه ده چې موږ خود بدرې زپارنم شکایتونه موږ تراغلو د شرکتو لپاره چې یو په ډیرو چات قیمت باندې خرڅي او بل دغه کیفیت د کار او د وبو کیفیت هم خراب ده خو موږ هغه بندول بیا هم تر وخت پورې پرې دي چې موږ د خپل وبو ستمن حل تورې
یعنی خلک مجبور دي چې لوغونه
وبو خو چاره نه لري او موږ نه شو ورکول ځکه چې هغه ساوته مثلا دوی په اوس د خدای داد او په قلعه زمان خان او په سیمټ خان او دشت برچی او حتی د چمتلې په منطقه کې دا غیر پلاني ساوې د چالت زیات خلکو ګونه ګونه ده په هغه ځکه چې موږ دغه شخصي شرکتونه پرې کې چې اوس خپل هغه د خلکو ستونزه حل کړي او دا پور لنسته چې وبو نه نامو غا نه پاک مرتخه ده چې جوش کې او دوی کا د عقل کولی مالی نور شته خو مصرفو باندې ورسي
انجینر صاحب د خبرونې د پای شی بو تر رسیدلیو د بحث له محتوا څخه ما ته داسې معلومه شو چې تاسو وایئ چې د اوبو رسول په برخه کې هم کار کوي خو مشکل موجود دی بودیجه نشته یا امکانات کم دي او همداشان د کانالیزیسون په برخه کې باید تاسو وایئ چې ښار ټول له منځه ولاړ شي له سره ښار جوړ شي نو د هل لار بلاخره څه ده
د هل لار د
مرکز د افغانستان باید د خو یو معیاري ښار
وي د هل لار د چې اوس په دې باندې موږ آرام نه یو ناس د ککړو اوبو د کانالو لپاره موږ اوس امکانات شروع کړي دي چې مثلا د نوې پروژه چې احمدشاه بابا مینه ده په دې کې چون امکانات شته پلاني ساحه ده دې امکانات شته چې موږ پایپونه پکې وغځو په کوم پلاني ساحه کې چې موږ پایپونه غځول کېږي اول باید خلکو ته اوبه ورکړو او بالا غنه بیا موږ د هغو د ککړو اوبو لپاره سیستمونه جوړ کړو یا کانالونه باید جوړ کړو ځکه چې هغه اوبه نه ککړو اوبه بل کومه شي دا فاضلاب ورته وایي هغه اوبه ده چې د پاکو اوبو له مصرف نه وروسته ککړو اوبه منځ ته راځي د هغو مسؤلیت دی موږ ده هغه هم کانالونه دي خو د ځمکې لاندې کانالونه چې باید جوړېږي او په کومو ساحو کې چې هغلته اوس نوي ښارونه جوړېږي هغه موږ په کنټرول لاندې نیول دي چې هلته باید دا شیان په نظر
کې
اما په زړو ښارو کې امکان نه لري تر هغه وخته پورې چې زاړه ښارونه د ماستر پلان مطابق په نقشه باندې جوړ نشي او د هغوی اپګرید نشي یا هغوی ته ساحه پیدا نشي تاسو خپله فکر وکړه چې په یو کوڅه کې چې یو سړی په ډېر سختۍ باندې تیر شي هغلته به ته د اوبو نل څه رقم تیرې د غره سر ته ته به د ککړو اوبو نلونه څه رقم
فکر کوئ چې د ښار جوړول به افغانانو لپاره کابل ښاریانو لپاره یو خیال وي
دا یو خیال ده کاملا یو خیال ده زه درته وایم چې دا غیر پلاني کورونه چې اویا په سلو کې دي اما د هوارو ځمکو لپاره چې په هغه کې پلاني سایه دي ولو که په غره هم وي چې د نلو تیرېدو هغه امکانات ورته وي او د اوبو فشار هم ایجاب کی چې هغه غره ته اوبو ور پمپ کی کنه لاندې نه ته خو ځای پورې امکانات شته اما هغه چې پورته د غروب سرو دي هغه چې ته څو پورې داخل د ماسر پلان او د هغه کوڅې جوړ نه شي د هغه لپاره ته درونه جوړ نه شي کوم لارې به پای پر کړې
انجینر صاحب ډیر مننه کوم بعد خبرونه نه ما داسې نتیجې ګیري وخت چې د کانال لپاره باید کابل ښار ټول هغه سیمه چې بنخې د غل سره ونړول سي ول سره بیا جوړ سي کوم بعد انجینر صاحب زموږ ته دی نه د حقیقت څه د پروګرام همدل ته پاتې ورسید ل خپل میلمه د کانالایزیشن او اوبو سونی لومومی رئیس انجینر داد محمد بهیر صاحب څخه ډیر مننه
پستر ګستر ګو کی غړې گزما
ووایا څنګه بهرېږي زما پسترګو سترګو کې غړېږي زما ووایا څنګه بهرېږي زما پسترګو سترګو کې غړېږي ست داس ران لرے لرے مزت داس ران لرے لرے مزت داس ران لرے لرے مزت داس ران خوشحالے بخوشحالے گزما